دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ يم. سلامونه مې ومنه په دې یو ساته خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او تبصری در خبرو، خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړی تاسو ته وړاندې کوي.
سرټکی د بلوچستان په پښتون میشته ضلع دوکۍ کې یوې جرګې پر حکومت غږ کړی چې په سیمه کې په تېره بیا د کان کیندونکو د خوندیتوب لپاره دي نور امنیتي ګامونه پورته کړي. د سعودي عرب یو پلاوی له پاکستان سره د سوداګرۍ او په هغه هیواد کې د سرمایهکاري د امکاناتو لټولو لپاره اسلام آباد ته رسېدلی دی. د فلسطین اسلامي ډلې حماس وسوالې څانګې چې امریکا او اروپایي ټولنې ته راګره ګرځولې ده، د مۍ پر 15مه له غزې سره په لاره سبي برید سیمواري منلې ده. او سم د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په پښتون میشته ضلع دوکۍ کې وی جرګې پر حکومت ژغ کړی چې په سیمه کې په تیر بیا د کان کیندونکو د خوندیتوب لپاره دي نور امنیتي ګامونه پورته کړي. پرون په سوي د جرګې کې سیاسي او قبایلي مشرانو ګډون وکړي. پر دې مهال د سکرو د قانونو اتحادي یو غړي نواب خان دمړول چې دوی د امنیت لپاره ملیشیا ځواکونو ته پیسې ورکوي، نو ځکه د په خبره دا د هغو ذمہواري جوړیږي چې د قانونو د مالکانو او کان کیندونکو امنیت وساتي.
Мы не сегодня разъехали на рок там. Я ожидаем тебе дарить. Вот он там всегда дует. Так это белье по матке разах. И даже на шапорки по матке разах. На габата его мясо не складывает. Его мясо не сбандает. На трупе растает. Ахири про лепарем говорит. Про арджи говорит. Ахири до всем. Про крехну сто друг друга. По всему про крехну говорит.
د جرګې ویناوال حکومت غوښتنه وکړه چې د امنیت لپاره د پولیسو رول زیات کړي او نور پولیس او لیوي ځواکونه دی وګماري. له سیمې څخه د مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي یعقوب خان ناصر چې په جرګه کې شامل وویل چې صوبایي حکومت پلان لري چې د سیمې امنیت او د سکرو وړونکو لاریو په حفاظت سره خپل منزل ته د رسول لپاره د لیوي 1500 نور سرتیري برتې کړي. د جرګې تر هغه وروسته سوي چې د مې پر لومړی نیټه کان کیندونکو تشتوت سوي او کان کیندونکو اته ډیر شروځي وروسته خوشی کړل سول. دوی تور پوری کړ چې بلوس بلتون پالی ډلې له بلوچ ریبریشن آرمی د سکرو له مالکان څخه د کلنګ اخیستو په خاطر دوی تشتولې دي، خو بیلې په رسمي توګه د تشتونې ذمہواري نه منلې. البته په دوکې کې د مې پر دومه د ماین په دوو جلا جلا چاودون کې یو کس وجل سو، یو شل کسان ټپیان سوي وو چې ذمہواري بیلې منلې وه. د سعودي عرب یو پلاوی له پاکستان سره د سوداګرۍ او په هغه هیواد کې د سرمایه‌کاری د امکاناتو لټولو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی. د پاکستان د تجارت وزارت په یو بیان کې ویلي چې د سعودي د پانګونې مرستیال وزیر ابراهیم المبارک مشری پلاوی په درې ورځني سفر پروند اسلام آباد ته ورسېدی. بیان زیاتوي چې د سفر هدف د دواړو هیوادونو د پانګوالو ترمنځ اړیکې پراخول او په بیلابیلو برخو کې د تجارت او پانګونې د امکاناتو لارې لټول دي. تر دې وړاندې د اپریل پر 15مه د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر د یو لوړ پوړي پلاوی سره د پاکستان په صف پاکستان سفر کړی وو او د غوی واتلو وزیر اعظم او نور چارواکو سره د تجارت او سیمه ایز امنیت په اړه خبرې کړې وې. پاکستاني چارواکي وایي چې سعودي عرب ژمنه کړې چې پراتونکو 500 کلونو کې په پاکستان کې په بیلابیلو برخو کې د 25 ارب ډالرو پانګونه وکړي. تمدا چې د پیسو نړیوال صندوق IMF د پاکستان له چارواکو سره د پور د نوي پروګرام په اړه د خبرو لپاره یو پلاوی پر روانه میاست کې اسلام آباد ته واستوي. سازمان د ایلان داسې وخت کړی چې د پاکستان حکومت د راتلونکي مالی کال د بجټ په اړه بحثونه پیل کړي. سازمان پرون رویټرز خبري اجانس په یو ایمیل کې ویلي چې تمه کېږي چې پلاوی روانه میاشت پاکستان ته سفر وکړي چې د ټول پاکستانیانو د هوساینې په هدف د راتلونکي مالی کال بجټ پالیسیو اصلاحاتو په اړه هغه هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. د اپریل پر 9مه ایمه پاکستان ته د 1.1 ارب ډالر د ورکولو اعلان کړی وو چې ورسره د سازمان له لوري اسلام آباد ته د 3 ارب ډالرو پور پروګرام پښپړ سوی وو. د پاکستان د کروندګرو اتحادیه د هیواد په کچه د غنمو د روان بحران پر ضد د احتجاج پیلولو اعلان کړی. پرون د کسان اتحاد پاکستان مشر خالد کوکر په ملتان کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې د کروندګرو له بیلابیلو ډلو سره تماس نیولې او دوی به د زراعت شخړو لپاره د مېل له سیمې څخه له ملتانه احتجاج پیلوي. نوموړي پر پخواني نگران حکومت تور پورې کړ چې د غنمو د ورواریدول په صورت کې د پاکستان خزانې ته د نږدې 220 ارب روپیو تاوان رسولی دی. تر دې وړاندې د مې پر څلورمه پخوانی نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ ډان ورسپانې سر په خبرو کې دا تور رد کړی وو. په پاکستان کې لتیرو شاوخوا دوه اونۍ راهیسې کروندګر احتجاج کوي او وایي چې سربیره پر دې چې پاکستان کې د غنمو ښه فصل سوی وو، پخوانی نگران حکومت له بهرو هیوادونو څخه تر 3 میلیونه میټریک ټنه زیات غنم درآمد کړي ول چې له کبله په بازار کې دوی د غنمو بیې راپریوتې دي. پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د کروندګرو د تورونو د پلټون لپاره پلټنیزه کمیټه جوړه کړې. اور سه خبر دا چې د فلسطین اسلامي ډلې حماس وسلوالي څنګه چې امریکا او اروپای ټولنې ترګره ګرځولې ده، پرون لغزه سره په کیرم شالوم لارې د سوي بریډ زمواري منلې ده. اسرائیل وایي په دې حمله کې درې سرتیري وژل سوي. د اسرائیل فوج وایي د جنوبي غزې له رفح څخه د تیرېدونکو لارې پر لور لستو غندې وته قولسل. د دې په وینا دا لارې اوس د ساحلي حصار سیمې ته د مرستو رسونکو ټرکونو پر مخ تړل سوي. البته نورې لارې خلاصې دي. حماس ویلي چې له لارې سره نږدې د اسرائیلو په پوځي اډه توغندي توغولې دي. خدای نه ده تایید کړي چې دا کوم ځای زخه توغولې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې عبدالهی کاکړ وړاندې کول. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه دوکۍ کې یو قبایلی جرګې پر حکومت ژغ کړی چې هلته د کویلي قانونو د مالکانو او کارکونکو د خوندیتوب لپاره لا نور ګامونه پورته کړي.
دلته دیوز دی چې تاسو کې نو بس صرف دومره جواب کوي چې پلس ورځو کې.
د پاکستان د خزاني وزارت حکومت وای حکومت په تیرو 9 میاشتو کې له شخصي بینکونو په بي ساري ډول پیسی ترلاسه کړی دی.
چې کوم بجټ خساره ده هغه د 13 او 9 میاشتو کې کدا موږ داغه نه مخکې کال سره داغه موازنو کو نو دا تقریبا 50% سیوا ده. نو دا بجټ خساره چې دی دا د بانکونو نه قرضې الی دا پورا کوي.
د خبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو او په ځنګړې توګه قبایلي ضلعو کې د سکول استادان وای حکومت له 1 میاشتې تر 13 وروسته باوجود هم کتابونه نه دی ورکړي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته په دوکي کې پرون د سیمي په خاص توګه د کان کیندونکو د وژنو او تښتونو د زیاتیدونکو پیښو په اړه جرګه شوې ده. په دې کې د قبایلي او سیاسي مشرانو ګډون کړو. جرګې پر حکومت ژغ کړی دی چې کان کیندونکو ته د تحفظ ورکړي. دا تر هغه وروسته ده چې په دې وروستیو کې ځینې کان کیندونکي د کلنګ لپاره تښتول شوي ول چې بیا وروسته خوشی شول. د دې تور پر کبلوڅ بلتون پالی وسلواله ډلی بلوس لیبریشن آرمی یا بیلی پوری سوی وو خو دی ډلی په زیازی مواری نده منلی. د دې ترڅنګ جرګی پر اف سی ځواکونو هم نیوکه کړی دی چې په وینایا له دوی څخه د تحفظ لپاره پیسې اخلي خو دوی خوندې کړی نه دی. ایوب ترین نور حال راکوي.
جرګې ته په خپل وینا کې د دوکۍ د کویلې د قانون د خوندانو د اتحادیې وغړي نواب خان دومړ د نامنې ته د ورستي فیش زمواري پر امنیتي ادارو راړولې او د ده په خبره چې په یو پلما یا بل پلما د دوی څخه پیسې اخیستل کیږي. قبائلی مشر سردار معصوم خان ترین اویل چې د ترګرو مخنیوي به ولس او حکومت په ګډه سره کوي.
هر څوک دی دا د غیرت کار نه څوک یې یو تنظیم دی څوک یې چې شي دی او روح لارو دی په دغه او دا هر څوک یې کاکا ته مزه یې نو بیا مزه یې مخامخ وي او شای راځي سره یې مخامخ وي خو دا وطن چې سره پراته یو دا وطن باندې د چا له موږ یو حساب پات دی هغه دا وی دی لکه مسلمان ګډ ناس هغه دی راست خپل حق ښکارا کی ما څه خبره وکړه کومور دایې نو تاسو دا د ورته مونږ دی مکه چې ما ته بم خې زه زنمرم اکبر صاحب نمرې سزا صاحب نمرې سزا مسعود صاحب نمرې بل نمرې فار سړای دی فار بچای دی هغه یو مور دوی دی هغه یو د مشکلې د فارس دی دا یو فار سړی یو لاری دی هغه خراب دی هغه
خو په مرکز کې د حکومتي جماعت مسلم لیگ نوندلې د قومي اسمبلی غړي سردار یعقوب خان ناصر زیاته کړه چې صوبایي حکومت دی په سیمه کې د خلکو د تګ راتګ او د کویلې د لاریانو د حفاظت په خاطر د پولیسو ترڅنګ لږ تر لږه 1500 ځایي خلک په لیویزو کې په کار وګماري
موږ به افسې ته دا ویایو چې موږ ته یو 1500 لیویز لوکل تراکې موږ خپل خلک او هغه خلک باندې به موږ اعتبار هم دي او موږ به یو حال حال هم راوړي او دا معاملې به ان شاء الله خدای کول په دغه شی باندې لږ سره کنټرولېږي هم 1500 پولیس په کار ده هغه کیس تیار ده هغه به نراله دی 1500 پولیس راکړي نو په دغه کې به ان شاء الله د ایف سي مداخله کول معاملې ته خدای کول نو کوشش دا کوو نو ایف سي به هم په خپل لار باندې ان شاء الله له موږ سره ملګري او له موږ سره کوشش کوي موږ دا مسلې مسایل به حل کړو
دلته په کوټه کې چې کله د بلوچستان د حکومت د ویان شاهدرین سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د دوی په ګډون په ټوله صوبه کې د ولس د ځان او مال حفاظت کول د حکومت لومړنۍ ذمہواري ده او په دې ترڅ کې د سکیورټي نوی پلان هم ترتیب کړی دی د دوی قبایلی جرګه د هغه وروسته سوې ده کله چې د مئی په دویمه نیټه په ټیکدار باندې کې لومړی د کویلې لارې د ځمکې لاندې د نڅرګندو کسانو لخوا د پټ کړل سوي بم سره د نشتې وروسته چاودنه رامنځته سوې وه دغه څه ګړی وروسته یوه بله چاودنه وسوه په نتیجه کې د سی ټی ډی د یو عسکر په ګډون دوه کسان مړه او شل نور ټپیان سوي وو وروسته ذمواري بلوچي وسله والی ډلې بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی قبله کړې وه خو د دې خله مخه د مئی په لومړۍ نیټه هغه وو مزدوران را خوش سوي او خپل کورو ته راغلي وو څوک چې د بلوچي وسله والی ډلې بی ایل ای للوري د مارچ د میاشتې په درویشتمه نیټه د دوکۍ څخه تښتول سوي وو ځکه چې په سیمه کې د کویلې د کانو د خاوندانو د اتحادیې په وینا چې بی ایل ای د دوی څخه پر کویلې ټیکس غواړي د کوم ورکولو لپاره چې تر دمګړي پورې دوی چمتو نه دي او په نتیجه کې د نامنې دغه ډول پیښې رامنځته کیږي
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د سعودي عرب یو لورپړی پلاوی په درې ورځني سفر پرون د پاکستان تر رسیدلې ده د پاکستان چارواکي وایي چې د سعودي عرب شاوخوا ډیرس کمپنیو استازي به د پاکستان له سوداګرو او کاروباریانو سره د پنګونې پر امکاناتو او د تجارتي اړیکو پر پراخولو خبرې کوي تر دې وړاندې د سعودي عرب بهرنی چارو وزیر د اپریل په میاشت کې د اسلام آباد سفر کړو پاکستانی چارواکي وایي چې سعودي عرب یې هم په هیواد کې د 25 ارب ډالرو سرمایه کاری ژمنه کړې ده په دې اړه نور تفصیل په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان راکوي
لکه څنګه تاسو ذکر مو کړ په اسلام آباد کې د سعودي عرب او د پاکستان تجارت په او د سرمایه کاری په اړه باندې خبرې شروع شوې دي او د دې خبرو لپاره د سعودي عرب 50 رکنی 50 کسیزا د تاجران یو پلاوی اسلام آباد ته تیر شپه رسیدل وو چې د دې مشری د سعودي عرب د سرمایه کاری یو نائب یو مرستیال او وزیر هم کوي او بیا د پاکستان تجارت وزیر جام کمال د دې سفر په اړه باندې ویلي دي چې د دې سفر کې کوم د سعودي سرمایه کاران پکې دي حکومتي خلک هم پکې دي نو دوی په پاکستان کې کوم د دې هم منصب دي د سیال دي هغه سره بدی خبرې کوي او په پاکستان کې په ځینې شعبو کې ځینې څانګو کې د سعودي عرب د سرمایه کاری په اړه باندې خبرې کیږي او دا پلاوی تاسو ته یاد وي چې 100 ورځې وړاندې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر په پاکستان کې وو دا هغه کې دا فیصله شوې و چې سعودي عرب کومه سرمایه کاری غواړي دا غل لپاره به یو پلاوی راځي دا پلاوی اوس راغلی دی او کله چې شاهباز شریف د وزیر اعظم جوړېدو وروسته سعودي عرب ته تللو هغه وخت کې د سعودي عرب ولی هیڅ ویلو چې سعودي عرب واړی پاکستان کې 15 عرب ډالرو سرمایه گذاری وکړي نو داسې د سیدلته ویل کیږي چې د سفر یو مخه یو هدف دغه هم دی چې کوم سرمایه کاری د فار دلته مختلفو شوبو کې فرصتونه دی پاغه باندې به خبرې کیږي. نو بهرحال نن دا خبرو اولنۍ روز ده او به کته چې کله بیا خبرې کیږي نو روسو سپایل او نتیجې ورکړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د پاکستان د خزانه وزارت د اپریل میاشتې په خپل اقتصادي ریپورت کې ویلي دي چې د روان مالی کال په نهو میاشتو کې د پاکستان حکومت د شخصي بانکونو څخه بې ساري پورونه ترلاسه کړي دي. د دوی پوینه 55 کرب روپۍ پورې اخیستی دي چې د تیر کال د لومړنیو نهو میاشتو پرتلا 50% زیاتې دي. ریپورت زیاتوي چې پورونو ورکولو له وجې د شخصي بانکونو ګټه 45% زیاته شوې ده چې پکې 80% پور یوازې د پاکستان حکومت ورڅخه اخیستی دی. د مشال رډي خبريال نیاز علي په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان د خزانه وزارت د اپریل میاشتې په خپل اقتصادي راپور کې ویلي چې د روان مالی کال په 9 میاشتو کې د پاکستان حکومت د شخصي بانکونو نه ریکارډ قرض روپۍ ترلاسه کړې دي. د راپور له مخې په 13 میاشتو کې د پاکستان حکومت د شخصي بانکونو نه 55 کرب روپۍ قرض اخیستې دي او دا قرض روپۍ د تیر مالی کال د 9 میاشتو په مقابله نږدې 50% زیاتې دي. د راپور تر مخې د زیاته قرض روپو اخیستو له کبله د شخصي بانکونو ګټه د کارت کچی 45% زیاته شوې ده. د اقتصادي چارو شنن کی وایي حکومت که زیات قرضونه اخلي نو بوج بیا په حکومت او ګټه د شخصي بانکونو ده. او د خزانه وزارت راپور هم د خایي چې د زیات قرض روپو تر لاسه کولو لکبله په 13 میاشتو کې حکومت شخصي بانکونو ته 15,513 ارب روپۍ یوازې د سود یا منافع په برخه کې ورکړې دي. په کراچۍ کې اقتصاد پوها خبريال وکیل رحمان وایي د بجټ خساري پوره کولو لپاره حکومت د شخصي بانکونو نه زیات قرضې ترلاسه کړې دي او بیا مرکزی سټیټ بانک لخوا د سود شرعه د 13 میاشتو راهسي 2% ده، ځکه په حکومت قرض او د شخصي بانکونو ګټه زیاته شوې ده.
پالیسی و دا سٹیٹ بینک دا دی مقصد داو چې قرضې گرانی شي او قرضې به کم مغشتی کیږي او د دې په وجه باندې بګرانی کم شي. چې کم حکومت دی وخت کې چې دې داغي بجټ خساره چې دغه ډیره زیاته ده، هغه بجټ خساره پورا کولو لپاره چې دین حکومت هغه د دې شخصي بانکونو نه قرضې لی دی وخت کې چې دینو د ټولو نه زیات د 80% نه زیات چې دې کم قرضې دي د نیجی بانکونو، هغه چې دینو دغه ټوله قرضې چې دین حکومت تروانې دي، دی وخت کې چې کم بجټ خساره ده هغه د 13 میاشتو کې کدا موږ داغې نه مخکې کال سره داغې موازنه وکړو نو دا تقریبا 45% چې دنو دا سیوا ده. نو دا بجټ خساره چې دی د بانکونو نه قرضې الی دا پوره کوي.
دا په داسې حال کې چې له 13 میاشتو راهسې د پاکستان مرکزی سټیټ بینک په قرض پیسو د سود شرعه 2% ده. اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د سود شرعه لوړ ساتل بد اغیز په سوداګرو او پانګوالو وي، نو ځکه په هیواد کې پانګونه راکمه شوي او اقتصادي وده هم نه لیدل کیږي. د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک پوهنتون د اقتصادو د سانګي استاد ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د سود شرعه لوړ ساتلو سره حکومت ګرانی کنټرولول غواړي خود دی بد اثر په پانګوالو دی.
زومره چې شرسوت چې وای په دغه سره چې کم سرمایه‌کاری هغه ته به دا ډیره ګرانه پریوزي چې هغه سرمایه‌کاری وکړي، ځکه چې پروفیت مارجن د تاو تریخوالي د وجنا او نور چې کومه په معیشت کې ستونزې دي دغه د وجنا پروفیت مارجن د انویسټر د سرمایه‌کار او د بزنس کمیونټي دغه پروفیت مارجن د معیشت د ستونزو د وجنا کم دی. دلته چې کم کاست دی دغه خرچه ده دغه شر سود ډیر چت ساتل 2% دغه ډیر سیوا دی. نو دغه وجه ده چې د سره سرمایه کاری چې دغه هغه ډیپریس کیږي وده نکیږي.
اقتصادي پوهان وایي چې حکومت د اقتصادي حالاتو د خکولو لپاره د مالی کال په اخر کې د شخصي بانکونو نه زیات قرض روپۍ اخلي او په داسې حال کې چې د نوي مالی کال بجټ هم رانستې دي، نو دا په ډاګه ده چې حکومت په د بانکونو نه نور قرض هم واخلي. د دوی په وینا چې د شخصي بانکونو په حکومت موجوده قرض چې 55 کرب روپۍ دی د روان کال جون میاشتې پورې شاوخوا 70 کرب روپۍ ته رسیدلی شي. په کراچۍ کې پانګوال او اقتصاد پوه شهریار بټ د مای په 5مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان اقتصادي ستونزې له ختمې شوې نه دي. د نړیوالو مالیتی ادارو ترڅنګ د شخصي بانکونو قرض روز تر بلې زیاتېږي.
دیکھیے اگر پچھلے آپ ایک سال کا ڈیٹا دیکھیں تو پاکستانی معیشت کو بے پناہ چیلنجز کا سامنا ہے.
دیوائی کدیو کال ریکارڈ اکرون پاکستان اقتصاد تڈیر چیلنج ندی. پاکستان د نړیوال سوداګرۍ لپاره د امریکای ډالر او تاړتیا لري او د دې لپاره پاکستان نړیوالو مالیاتی ادارې IMF سعودي عرب چین او نورو هیوادونو نړیوالو مالیاتی ادارو نه قرض اخلي او بیا هیواد کې دننه د بجټ خساري پوره کولو لپاره د شخصي بانکونو نه قرض روپی اخلي. نو ملکی او نړیوال قرض او سود بیرته ورکول د پاکستان لپاره لوی فشار دی. شریار بټ زیاته کړی چې پاکستان د نور پور لپاره روان کال د جولای میاشتې د بجټ نه وړاندې د IMF سره نوې تړون ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې چې پاکستانی رسنیو د حکومتي چارواکو لخوا ویلي چې د روانې میاشتې مای په 15مه د IMF یو پلاوی اسلام آباد ته ورځي او پاکستان حکومت ورسره د نوي پروګرام په اړه خبري کوي. په داسې حال کې چې د اپریل په 9مه د پیسو نړیوال صندوق IMF پاکستان ته د 3 ارب امریکایي ډالرو د پور پروګرام وروستۍ برخه کې 1.1 ارب ډالر ورکولو اعلان کړی و. د پاکستان سټیټ بینک د اپریل په 10مه ویلي چې د IMF لخوا ورته د یاد پروګرام وروستۍ برخه کې 1.1 ارب ډالر ملو شوي دي. څېړونکي وایي د پاکستان اقتصادي ستونزې لا ختمې نه دي ځکه حکومت د IMF نه د نور 9 تر 8 ارب ډالرو قرض اخیستو په تکل کې دي او له دې لپاره پاکستاني حکومتي چارواکو د IMF له مشرانو سره څو ځله لیدل هم کړي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري سکولونو د تدریسي کال پیلېدو یو میاشت پوره کېدونکې ده، حکومت روسا په یو شمیر سیمو کې زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ورکړي. د سوبې د نورو ضلعو په نسبت دا ستونزه په قبایلي ضلعو کې نوره هم زیاته ده او د دغو ضلعو استادان وایي چې زده کوونکو ته یا په زړو کتابونو د درس ورکولو عمل پیل کړی دی. دراز د تعلیمي چارو وهان هم وایي، استادان هم وایي چې حکومت په سکولونو کې د ماشومانو د داخلو کمپاینونه کوي خو په سکولونو کې ورته تعلیمي ضرورتونه په پام کې نه نیسي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر فیصل خان ترکی بیا مشال رډیو ته ویلي چې د دې ستونزې په هوارولو باندې کار روان دی. منور شاه په دې اړه رپورټ لري.
په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري سکولونو د تدریسي کال د پیل کېدو نږدې یوه میاشت وشوه خو تر اوسه حکومت په یو شمېر سیمو کې زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ورکړي. په دې صوبه کې د زمشو او ضلعو د استادانو اتحادیه وای د دغو سیمو زده کوونکي لالوړاندې د یو شمېر اسانتیاو بې برخې دي خو د درسي کتابونو د نشتوالي له وجې تعلیمي سلسله ډېره زیاته متاثره شوې ده. د آل ټرایبل ټیچر اسوسیشن مشر نصیر شاه افریدی د مای په 15مه مشال لیډیو ته وویل چې د اپریل په 8مه نوې تدریسي کال پیل شوه او هڅه کوي چې په سناسه طریقه تدریسي عمل جاری وساتي.
موږ په سکولونو کې داسې کار وکړو چې کم زمونږ سابقه کلاسونه وو په 2023-24 کې دا و ماشومانو نوم درې کتابونه را جمع کړل په هغه باندې موږ نوي کلاسونه شروع کړي دي او هغه کې بعض کتابونه راځي چې هغه بالکل خراب دي او اکثر خو نو موږ گزاره روانه کړي را خو حکومت طرف نه موږ له کتاب ملو شوی نه ټوله قبایلی ضلع چې څومره دي دلته ډی اوز دي چې تپوس ته وکړي نو بس صرف دومره جواب کوي چې په لس ورځو کې کتابونه ملوېږي خو هغه لس ورځې تر نن پورې پوره برابرې شوې.
نصیر شاه افریدی زیاتوي حکومت په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاینونه کوي خو د زده کړو لپاره ورته مواقع برابرولو ته سمه پاملرنه نه کوي. داراز د تعلیمي چارو یو پوه او د قبایلی سیمو د استادانو د اتحادیه په خوانې مشر خان مالک مسید وای داسې ښکاری چې د سرکاري سکولونو زده کوونکو ته د درسي کتابونو رسول د حکومت په ترجیحاتو کې نشته، ګنی په کار دا و چې د دې لپاره یې په وخت اقدامات کړي وي.
کتابونه پریس کول د یغه ترتیب جوړول په کار وی چې 6 مهینه مخکې یغه پریسینګ وشي کنه یغه د پر بجټ الوکیټ شي او یغه نه بعد په امتحانونو نه مخکې عوام یا مخکې د کتابونو سکولونو ته یا ایجنسی یا ډیسټریک ایجوکیشن افیسر افیس ته ورا سوال کیږي کنه. اول خو د بجټ مسله وی بیا د یغه پریس مسله وی د غینا دا نقصان وشه کنه چې اوس هم په قبایلی علاقو کې چلتا سکولونا هم وران دی وجاڑ دی رنگ دی برباد دی آبادی هم برباد دی ال کتابونا اول کو ملاوی گی نا چه ملاوی جی نو تقریبا اگست ان شبا ملاوی گی چلتا بیا سردیان راچی.
بلخوا د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبائی وزیر فیصل خان ترکی د مئی په پنځم مشال لري ته وویل چې د کتابونو چاپ کولو لپاره نگران حکومت په وخت پیسې نه وی ورکړي نو ځکه دا ستونزه جوړه شوې ده. نو موړي همداراز وویل چې د نوی منتخب حکومت جوړېدو سره سم یې په دې مسله کار پیل کړی او زیاتره سیمو ته درسي کتابونه رسول شوې دي. دی وایي
انټرم ګورنمنت چې کتابونه انسټالمنټ اولنی چې کوم ورکول هغه ستمبر کې ورکول ناغم نغینه لفظ شو بیا دویم انسټالمنټ هغه جنوري کې ورکول هغهم نغینه خطا شو د دې ایشو په دې راغلی چې هغه دغه پیسې نه دي ورکړې مونږ چې په مارچ کې رالو نو اولنی انسټالمنټ ولې کتابونه مونږ مارچ کې ورکو نو ما لاست ویک په دې باندې میټینګ کړی دی لاست ویک پورې ټیکسټ بک بورډ والے چې دې ما ته ټول ډیسټریکټس والے ډیټا خولې وا تقریبا 90% چې دې لاست ویک پورې زموږ ټول ډیسټریکټس کې دې نو کتابونه ډیلیور شوي دي
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا حکومت سږ کال د مارچ میاشتې راهیسې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاین هم پیل کړی دی. خو د تعلیم پوهان وایي چې حکومت دې په سکولونو کې د تدریسي کتابونو ترڅنګ بنیادی سہولتونو پورا کولو ته هم سم پاملرنه وکړي.
مشال ریډیو ته ورجست د برجن بزرستان اوسیدونکو شکایت کوي چې تر بارانونو وروسته د سرروغي د کرکی شکاری سړک په ساتونو بند وي. د دوی په وینا چې د دې له کبله د دوی د ژوند اړین کارونه ودرېږي. دوی له حکومت څخه پر دې سړک د پل جوړولو غوښتنه کوي. چارواکي وایي په دې اړه څه نه دي او ویلي. البته له دې سیمې څخه د قومي اسمبلی استازي مشال راډیو ته وویل چې هڅه کوي چې پل زر جوړ سي. نور تفصیلې اشتیاق مسجد راکوي.
سویلی وزیرستان پر ضلع سراروغا سیم اسیدین کی دے حکومتی چارواکیوں نے پر سراروغا کرکنئی شاکاری روڈ بنے دے پل تعمیر کولے وشتنا کوی. دوی ویائی چے پسیمک شے دے بارہ ناپاس دے سراروغا کرکنئی شاکاری روڈ پر گھنٹو باندھوی چے پواجائیے دے سیم خلق دے سخت مشکلات سرا مخومخ ہوئی. داغا مشکلات دے سراروغا سیم اسیدین کئی عثمان ماسد پدارنگ بیانوی سراروغا سرا تعلق لارین کئی خبریال سکندر حیات شکاری روڈ بنے دے پل نشتولی پواجا دے زوئی خال کے مشکلات پبراکش مشال ریڈیو تا وویل
چکه ما خلک وشتنه واچې په دا خړ مودې په دلګړ مودې دا پل جوړ شي هغه د وسه پورا چار شيري نشو چې ورته خلک ته د مشکلاتې په دا چې کوم د شکاري ابو دی دو او 4000 کلی نه هټولې او زیات خلک پته کیږي نو اچ کلا ایبرشیل یا وروشي نو په دلګړ مودې خو بیا بالکل چې کوم تاګرو تاګ دای دا مکمل ختم شي چې څو پر هغه بو کم شوی نه وي نو دا خلک د ډېر تکلیف ته کومات نه هم دا وشتنه کوي د صوبایي حکومت نه د وفاقي حکومت څخه دا چې کوم د شکاري کلی ته کوم روډ چې دا کوم خور دی د سراروغه چې کوم مې د مارکیټ ته دغه سره کیس چې کوم ګړ بایي چې په دا باندې دا چارو شي دا پل دا جوړ شي چې د خلکو مسله حل شي.
مشال ریډیو چې د سراروغه اوسې دین کې د پلا تعمیر کول غوښتنه د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر مخه تاکشش وا غوي په جواب کې
بالکل نظر کی سراروغا کے کرکن ایک سرکاری کلا دگا سے مول خان سوئی نہ مخ کے ہاں یو گاٹ گرد یا ہاں مشتا گئے کا سنا وہ سوائی دے دکے خال تا تکلیف ادا ہے بالکل ان شاء اللہ دمی جو خیال کے ہاں بھی ہو ان شاء اللہ ہم تو کوشش ہوں کہ لکھت سر ہم اس دوست کا پاتا دو لیا وال رزے دی دے حکومت نوی ایڈی پیس را جوڑی جی ان شاء اللہ پیرا پیرو دمیش کوشش ہوئی چھتا دم دے مقصدہ خال تا سوالت جوڑ کے وہ ٹریک پل بنی بسر دو کی.
د سراروغا سیمه اوسیدونکي صوبایي حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د سراروغا کرکنې شاکاري کلی په خوړ باندې د پل تعمیر کول د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. په پښتونخوا کې د غرمې دولس نیمې بجې سوې دي. د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړ څخه اورو.
د بلوچستان په پښتون مېشته ضلع دوکې کې وی جرګې پر حکومت راغ کړی چې په سیمه کې په تیر بیا د کان کې نوم کو د خوندیتوب لپاره د نور امنیتي ګامونه پورته کړي. پرون په سوي دي جرګې کې سیاسي او مشري قبایلي مشرانو ګډون کړی. د سعودي عرب په یو پلاوي له پاکستان سره د سوداګرۍ او پاغې واد کې سرمایه‌کاري امکاناتو لټول لپاره اسلام آباد ته رسیدلی. پاکستان تجارت وزارت په بیان کې ویلي چې د سعودي د پنګونې مرستیال وزیر ابراهیم ال مبارک مشري پلاوي په درې ورځني سفر پرون اسلام آباد ته رسیدلی. تما د چې د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف د پاکستان چارواکو سره د پور د نوي پروګرام په اړه د خبرو لپاره یو پلاوی پروانه مېشت کې اسلام آباد ته واستوي. سازمان د اعلان داسې وخت کړی چې د پاکستان حکومت تر راتلونکي مالي کال د بجټ په اړه بحثونه پیل کړي. د پاکستان د کروندګرو اتحادیې د هیواد په کچه د غنمو د سرکاري قیمت ټاکلو ضد د احتجاج بلولو اعلان کړی. پرون د کسان اتحاد پاکستان مشر خالد کوکر په ملتان کې د خبري غونډې په معلول چې کروندګرو له بلادلو ډلو سره تماس نیولی او دوی به د زراعت کورو لپاره د مې له لسمې څخه له ملتانه احتجاج پیلوي. د فلسطیني اسلامي ډلې حماس وسلوالي څنګه چې امریکا او اروپای ټولنې ترګره ګرځولې ده د پروند له غزې سره په کرم شالوم لارا د سوي برزمانی منلې ده. اسرائیل وای په دې حمله کې درې سرتیري خوژل شوی.
خبرونه مول مشال ریډیو څخه اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. مشال ریډیو تاسو ته هر ورځ بیلابیل خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدل شي. پته یې دا www.mashalradio.com او هم دا تاسو د مشال ریډیو اپلیکیشن په خپل موبایلونو کې اچولای شي چې هر ځای یا انټرنیټ ولري د مشال ریډیو خبرونه اوریدل شي. او سم راځو د خبرونه د پاتې ریپورتونو پر لور. د امریکا یو لوړپوړي چارواکي روټرز خبري ایجنټس ته ویلي چې د دې هیواد استخباراتو مرکزی اداره پر حماس او اسرائیل فشار راوړي چې خبرو اترو ته سره کښینی. دا له غورو صدا چې د یکشنبه په ورځ د مصر په پلازمینه قاهره کې د دې هیواد په قربتوب د اوربان د ټینګښت په هدف خبرې اترې دا سشکاري چې به نتیجې پای ته رسیدلې دي. سفیر لوستانګزی په دې اړه نور حال راکوي.
په غزه کې د اوربند ټینګښت په هدف د قاهره په قربتوب د خبرو د نوي پړاو د دویم ورځې لپاره تر رسیدو وروسته د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر قطر ته تللی. تمه ده ویلیام برنز د قطر له صدر اعظم سره په یو بیړنۍ لیدنه کې خبرې وکړي. رویټرز د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي چې دغه سفر هدف پر اسرائیل او حماس حد اکثر فشار راوړل دي څو بیرته د اوربند په اړه خبرو ته دوام ورکړي. ویلیام برنز د یکشنبه په ورځ په قاهره کې و. په قاهره کې د خبرو پر مهال د اسرائیلو استازي حضور نه درلود او د ورځې په پای کې د حماس ډلې استازي هم له مصر وتل. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبه پر ورځ ویل کڅام اسرائیل غواړي په غزه کې د اسرائیلي یرغمل شو بندیانو د خوشی کولو لپاره جګړه ودروي. خو د خبره حماس په خپل سخت دریس کې پاتې دی او لموږ غواړي چې خپل ټول ځواکونه له غزې وباسو، جګړه پای ته ورسو او حماس په واک کې پاتې شي. نتنیاهو ویل اسرائیل دا ډول مسله نشي منلی. نتنیاهو د حماس د غوښتنو منل د اسرائیلو د تسلیمېدو په معنا وګڼل او یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیواد به د خپلو ټولو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره جګړې ته دوام ورکړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګر سازمان په توګه پیژني له غزې د اسرائیلي ځواکونو د وتلو غوښتونکی دی. د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیا د نتنیاهو د خبرو په غبرګون په یو بیان کې ویلي لا هم غواړي یو هر اړخیز اوربند ته ورسیږي څو په نتیجه کې د اسرائیلو د دې خبره اشغال پای ته ورسیږي، له غزې څخه د پوځي ځواکونو د ایستلو ضمانت وکړي او د فلسطیني بندیانو د خلاصون په وړاندې د اسرائیلي یرغمل شوو تبادلې ته زمینه برابر شي. په دې بیانیه کې هانیا ادعا کړي چې د اسرائیلو صدر اعظم اراده لري څو خپلو بریدونو ته دوام ورکړي او هم د منځګړو او بیلابیلو خواوو هڅې له خنډ سره مخ کړي. اخو بیا په غزه کې د یکشنبه پر ورځ اسرائیلي ځواکونو خپل عملیاتو ته دوام ورکړ او د سختو بشري مرستو د رسولو اصلي لارې هم وتړله. رويټرز راپور ورکړی اسرائیل ورسله هغه د کرم شالوم اصلي د مرستو رسولو لارو تړل چې حماس پرې برید وکړ. د اسرائیلو دفاع وزیر خبرداري ورکړی حماس د اوربند په اړه جدي نه دی او اسرائیل به په نږدې راتلونکي کې پر رافا او د غزې په ټولو سیمو کې پوځي عملیات ترسره کړي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو موږ غل مشال ریډیو خبرې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا په خوانی استاذ زلمی خلیلزاد وایي تر څو چې ټول افغانان یوې عمومي موافقې ته ونه رسیږي د دغه هیواد مسله به حل نسی. خلیلزاد په یو ویډیو کې ویلي چې په ټولنیزو رسنیو خبره شوې ده چې د افغانستان پخوانی حکومت او طالبان تورنوي چې تفاهم ته سره ونه رسیدل. د بشری حقوقو فعال هوریا مصدق چې د لندن په هوایي ډګر کې ل زلمی خلیلزاد څخه پښتنې کړي وایي چې په دې اړه نور تفصیل د صفی الله استانکسی په ریپورت کې.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو په خوانی استازي زلمی خلیلزاد وایي تر څو چې ټول افغانان یوې هوکړې ته نوي رسیدلي د دغه هیواد مسله نیمګړې ده. په یو ویډیو کې چې پرون خبره شوې ښاغلی خلیلزاد له اوسني وضعیت نارضایتي ښیي خو تیر حکومت هم ملامتوي. زما هڅه دا وه چې د یو بریالي آزاد او سوکال افغانستان لپاره د طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ موافقه وشي. له بده مرغه له بېلابېلو خواوو تېروتنې وشوې خو ستونزه نه ده حل شوې. تر څو چې ټول افغانان یو عمومي توافق ته ونه رسیږي یو آزاد سوکال او پرمختللی افغانستان ترلاسه نه شي دا کار نیمګړی دی. زلمی خلیلزاد لندن په هیترو هوایي ډګر کې د بشري حقوقو له فعال هوریا مصدق سره په خبرو کې پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو په اړه خواشینی څرګنده کړه خو کله چې ترې وپوښتل شول آیا په دې اړه بخښنه غواړي هغه منفي ځواب ورکړ. هوریا مصدق ادعا کوي چې خلیلزاد ډېرې تېروتنې کړي او له طالبانو سره پټې خبرې کړي. اغلی مصدق تېره شپه ازادي راډیو ته په پیغام کې وویل
کار رکاقای خلیلزاد کرد در تمام پروسه مذاکرات اینا یک جانبه کار کردند.
خاقل خلیلزاد در مذاکرات و پا طول پروسه که یو ارخیز مختولار خلیلزاد در طالبان و پا گت او در امریکا در نور و چارواک و پا تیرشتی لسره کار وکر. در خلیلزاد پا وساطت او در خاقل ترامپ پا اداره که نور و امریکایی چارواک و در افغانستان تیر حکومت مجبور کرد چی ترلس و زرو در طالبان خوشی کرد. حقا کسان چی اکثری در تروریستی بریدون پا گدون پا مرگون و تاوتریخوالی تورن او پا جنگی جرمونو محکوم
شوی
و متهم بودند اینا را رها کردند. هوریا مصدق هم ویلی پرون کله چې د اتریش له پازمینې ویانا څخه د لندن هوایي ډګر ته ورسیده ل زلمی خلیلزاد سره مخ شو. خلیلزاد د 2013 کال سپتمبر د 2021 کال تر اکتوبر پورې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه کار کړی. له اوږدو خبرو وروسته د 2020 کال د فبروري په 19مه د خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د هغه مهال د مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ د افغانستان د سولې د راوستلو تړون په نوم یو سند لاسلیک شو. زلمی خلیلزاد څو ځله له ازادي راډیو سره ځانګړو خبرو کې هم ویلي چې په افغانستان کې د جمهوري نظام د سیاستوالو ترمنځ اختلاف د دې لامل شو چې سیاسي هوکړې ته ونه رسیږي او په نتیجه کې طالبان یو ځل بیا په افغانستان واکمن شي. تیره چهارشنبه د مې په اوله خلیلزاد د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د تړل دروازو تر شا په غونډه کې ګډون وکړ او له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پلان ملاتړ وکړ. ښاغلی خلیلزاد په دې مجلس کې دا هم ویلي چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د 2018 کال د ستراتیژۍ په اعلانولو هوکړې ته په رسیدو یا نه رسیدو له افغانستان د امریکایي ځواکونه پر بشپړ وتلو ټینګار کړی و. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو پر مهال د پخواني حکومت او سیاستوالو له خبرو لیرې ساتل د جمهوري نظام د ړنګېدو پیلامه وه. په افغانستان کې یو شمېر خلک دا هم وایي هغه سیاستونه چې زلمی خلیلزاد څه باندې دوه کاله د خپل وروستي ماموریت پر مهال تعقیب کړل د دې لپاره یې زمینه برابره کړه چې افغانستان له دوو لسیزو وروسته یو ځل بیا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې راشي.
مشال رادیو پر وی پانی او اپ هم اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ.
په پاکستان او افغانستان کې په دې وروستیو بارانونو ځاني او مالی تاوانونه اوښتي دي، خو اوس په زیاتره سیمو کې بارانونه درېدلې دي، خو خلک وایي چې بارانونو او سیلابونو یې تیار فصلونه لمنځه وړي دي. په دې کې د مومندو د انبار کروندګر هم دي چې غوښتنه کوي حکومت دې په راتلونکو کې په بارانونو کې لوجي د رسیدونکو تاوان د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. تفصیلی په دې رپورت کې اور
سګنی بارانونو د ملک د نور برخو په شان په انبار محمد کې هم اورانې کړي. دغه تحصیل خلک وای زمکه خرابې کړي، ولاړ غنم غرزول او بل دا چې دغه اوبه په خوړونو کې بهیدري خو د دوی پخه نه دی راغلي. بوراشا عثمان خیل دغه تحصیل وسیدونکي دي، هغه مشادر ته وویل د انبار زمکه هر رقم کروندې کوي، خو که د اوبو د ذخیره واړه بندونه پکې جوړ شو نو بیا به خلک د پردو مزدورو په ځای خپل زمکه کوي او معاشي حالات به هم ډیر ښه شي.
دومره بارانونه وشو، دومره زیاتې اوبه ضایع شولې چې زما د سوچ مطابق کده دی اوبو یو ذخیره جوړه شوی هغه ډیمونه جوړ شوی واړه واړه نوزو ما چې دی به زمیدارو ته ډیره زیاته فایده وي، خاص توګه هغه خلکو ته چې هغوی د غره په لمنو کې ژوند کوي چې هغوی ته د اوبو ډیر زیات تکلیف وي، هغوی ته د کویانو د ایستلو هم ډیر زیات دشواري وي.
انبار د 80 زرو زیاته آبادی لري. دغه تحصیل په مشرقي اړخ ته کوزه دیر، په شمالي اړخ ته باجوړ او مغربي او جنوبي اړخونه د محمد د صافو او پنډیالې تحصیلونو سره لګیدلي. انبار کې د سنگ مرمرو ترڅنګ قیمتي نفرایت پرم کانې هم وستل کیږي، خو دغه سیمې خلک زیاتره په بهرونو خارونو کې مزدوریانې کوي. مقصود خان د انبار یو بل اوسیدونکي دی، هغه وایي چې تیر وختونو کې ورسره ګڼو سرکاري او حکومتي چارواکو ژمنې کړي چې د اوبو د ذخیره تنظیم به وکړي، خو لا هم عملی شوی نه دی.
ساکل ډیر زیات بارانونه وشو، دلته غاړ غټ نوارونه دي، نو کدا دیمونه دي ته وای نه دا وبو زمنګ له پزون نه ویتلې، ځکه چې دلته چې کم دره کړي کویان دي دا په خو به چې دیمون په بوکورې سدي وب دغه کویان به تبن به ته دغه پیدا رسیدلی وای. مخکې چې کم و دلته یو حادثه وشو را په 2014 کې په پیخان کې چې کم حمله وشو، نو په هغه وخت متعلق چې گورنر هغه را لې دلته د سمال دیمونو واده هم کړی چې دا غټ نوارونه دي دغه دا وب چټي بیګی نه د بدې علاقې لپاره، نو په هغه وخت خو د گورنر سره ډیر زیات اختیارات نه د سمال دیمونو
میرزاده خان مشال ریډو ته وای حکومتي ادارې باید د دوی د ضایع کیدونکو اوبو د پاره بارانی بندونه جوړ کړي.
لهدا نو د وس د دې وخت حکومت نه دا مطالبه کوي چې په هغه وخت موږ سره کوم مطالبه شوي وي زمونږه رومنه سره وعده کړی وي پاره پوره والی وکړي.
انبار کې د وړو بندونو ضرورت د دغه خلکو خبره ځکه هم زیات دی چې هر کله چې محمد کې باران وي نو تر ټولو زیات انبار کې وي. خلک وجه دا غنی چې انبار د کوهمور یا د کیمور اوچت غره په لمن کې آباد سیمه ده. دا دغه خلکو غوښتنه مو د کوز محمدونه د صوبای سیملې د غړي محبوب شیر محمد سره شریک کړي.
محمد اپ کوشش کوي چې ارز څه ضرورت دي دغه معیار مطابق دغه هغه خپل ضرورت پوره کوو، هغه کده چې دې په کغه د اډوکیشن د ترقیاتی دور کې به ان شاء الله د علاقه راولو.
د انبار تحصیل پیاز شنه دړي مرچکی او ځینې نور سبزیان لکه کریلی او ټماټر ډیر مشهور دي. خلک په غرونو کې د څارو باندې هم کوي، خو د وبود مشکلاتو د وجې بیا د غرونو روزګار لکه باندې او کروندې ډیر کم شوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د خبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې په دې وروستیو کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. په دې کې جنوبي ضلع او په ځانګړې توګه وزیرستانونه لکی مروټ ټانک او ډیر اسماعیل خان هغه سیمې دي چې خلک یې ډیر اندېښمن دي. دوی وایي هلته د ناامنۍ پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي، خو د دوی په وینا حکومتي او امنیتي چارواکي د مخنیوي او د امن پر ځای کولو لپاره مناسب ګامونه نه اخلي. خو امنیتي چارواکي بیا وایي چې په ګډو سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي، دوام یې ورکړي او وسلوالې په نشه کړي دي. د مشال ریډي خبریال عمر وزیر په دې سیمو کې د روانو حالاتو په اړه رپورت برابر کړی دی.
په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو ځانګړي ډول وزیرستانونو لکه مروت، ټانګ، ډی خان او خواوشا کې د نامنې پیښې زیاتې شوې. د غلطه په پولیسو او امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونو کې هم تیزی راغلی. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا وسلوالو روانونۍ کې د بنو په میریان، کینګر پول پولیس پوستې او لکی مروت کې جلا جلا بریدونه وکړل، خو د پولیسو په وینا سمدستي ځوابي کاروایی وسلوال پر شا وتنبول. په بنو شمالي وزیرستان کې په یوه ورځ د مئی په څلورمه وسلوالو د شمالي وزیرستان جماعت اسلامي ګوند پخوانی د سیمې امیر او سپلګا کلی منتخب چیرمن ووژو، او بنو کې د کالج استاد په هدفي برید کې ژوبل کړ، بل ځایي کس یې ووژلو. بل طرف د پولیسو او فوز لاړخه هم د وسلوالو ضد هدفي عملیات دوام لري. د فوز اماړي کو سانګ هم د مئی په څلورمه خپل بیان کې دعوا کړې وه چې شمالي وزیرستان کې وسلوالو ضد عملیاتو کې شپږ وسلوال ووژل. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د اپریل په 15مه لکی مروت پیزو سیمنٹ فیکټری باندې هم وسلوالو برید کړی و. دا د هغې وروسته چې په یاد ورځ مروتو کامی جرګې له حکومته او فوز د غلطه د امنیت ټینګښت غوښتنې کړې وې. وروستیو ناامنۍ د غلطه ځایي ولس د اندېښنو ښکار کړی. څېړونکي او خبریال فخر کاکا خیل وایي چې جنوبي زیلې داسې چاپیرچل کې دي چې افغانستان کې د جهاد په نوم جنگ لپاره دغه سیمې زیاتره کارول کیږي.
دا جغرافیایي چې موجود دی د دې له امله دغه د کې کتا سو ګوره مهاجر کې پونه ډیر تعداد کې دغه د کلو شوی وو. بیا د جهاد ډیر غټ تعداد د دغه علاقو نه بدغ او منځنی افغانستان او مشرقی افغانستان دیہل زلی کولی جہادی پای کی غٹ نوم جلال الدین حقانی ستا غٹ تپا شمالی وزیرستان کے دیر غٹ مدرسا و بیننائی نلے انم چو شمان بڑیر غٹ تعداد کی خارجی نوزان لبے جہادیان وی دا شمال للار ایران نواتل دی سینی تا تا دیو غٹ جنگ آغاز منگولی دا
نوما وڑی و ویل چڈرہ اسماعیل خان دا پاکستان منز دے زیادترہ پولے دا جنوبی وزیرستان بیا د بلوچستان او پنجاب سره هم لګیدلې. نو د وسلوالو مختلفې ډلې له دې ځایه هر اړخ ته خپل فعالیتونه مخ په وړاندې وړي.
په کابل کې سکوت شو چې کوم د کابل پولیس چرخي چې مات شو، نو دا ډېر خلک چې کوم دی هغه هم د دغه سیمو وري واپس په لوک پولیسو ځای ته راورسېدل. ډېر اسماعیل خان په دې کې ډېر مهم کردار ادا کوي. وجه دا ده چې دا د پاکستان منځ دی. کمشیو طرف ته په بلوچستان سره ملاو ده، نو بل طرف ته پنجاب سره ملاو ده، او خپل دا د خیبر پختونخوا حصہ ده او ډېر حصے جنوبی وزیرستان ضلع سره ملګي. کوه سلیمان کې اور سره ډیرا بوکټي او خصوصا د کچي علاقې چې ورته کمزای کې چې مخکې نو وسلوال په پنجاب کې موجود دي، د سندو د پنجاب بارډر باندې رقم په دغه سیمه کې راځي. دا وجه ده چې هر کله د پټور پاکستان کې وسلوال موومنټ کې نه لري، ډېر اسماعیل خان نه په سره شکل کې تیری
د لکی مروتو سیدون کې سیاسي فعال اختر ګل بیٹنی مشال ریډیو ته وویل چې ورسته یو نام نه د دوی په ژوند ژور اغیز کړي. دا امن په نوم په وار وار غونډو جرګو غوښتنو باوجود هم د وسلوالو فعالیتونه ورستر بلا زیاتیږي.
لکی بنو ری خان دا چنن سبا د کومې بدامنی په لپیټ باندې دي. هر ورځ ونه ایوا بدامنی پیښه کیږي. مشران، نوجوانان، کشران ټول په جرګو په غوښتنو په هر یو باندې ستړي سو. خو ورځ پر ورځ د خلکو فعالیتونه زیاتیږي. ورځ پر ورځ دلته بدامنی زیاتیږي. کاروبار وده بیخي په جیبانې ولاړه ده. کاروباري ملګري دي هغه ته سوچ وکړه روان دي بار ته سرمایه منتقله کوي. موږ مطالبه کوو چې دلته د سټیټ ته هغه دي امن راولي. دلته امن بیخي خراب تا.
شمالی وزیرستان کې هم روان کال کې تر دې دمه اولس هدفي بریدونو پیښې شوې چې تیر 2023 کال کې دغه شمیر سلور سلوي خو په دغه بریدونو کې د 2013 کال راهسې تر دې دمه سلګونه ځایي مشران، ځوانان، سیاسي مدني فعالان، دینی عالمان، خزینه او هم ځنه سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیری وژل شوي ژوبل شوي دي. ځایي خلکو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې وخت په وخت د وسلوالو د بیا فعالیتونو شکایتونه کړي، احتجاجونه او پرلتونه یې کړي. د امنیت ټینګښت غوښتنه یې تکرار کړې. حکومت، فوج او پولیسو هم په وار وار دعوی کړې چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وسله والو ضد ځانګړي عملیاتو ته دوام ورکړې. په بنو کې د فوج او پولیسو دوه جلا جلا چارواکو چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نمونه نه واخیستل، مشال ریډیو ته وویل چې وسله والو فعالیتونو ختمولو لپاره منظم پلان روان دی. د دوی ضد د فوج او پولیسو کاروایی هم توندې شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د پاکستان د حکومت لخوا له افغانستان سره پر پوله یا ډیورنډ کرښه اغزن تار لګول او د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی شرط لازمي کول نه یوازې پر کرښه اوسیدونکو په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز لحاظ اغیزمن کړی دی، بلکې د لرو پرتو سیمو کاروباریان هم شکایت کوي چې دغه اقداماتو د دوی پر کاروبار هم ناوړه اغیز کړی دی. په دې کې یو هم د پېښور شعبه بازار دی چې د خیبر پښتونخوا د ګاډو مرمتولو تر ټولو لوی بازار ګڼل کیږي. د دې بازار دوکانداران وایي چې پر ډیورنډ کرښه د حکومتي ګامونو له کبله اوس د مرمت پر سامان ډیر زیات لګښت راځي. په دې نور تفصیل له پېښوره غلام غوث راکوي.
ټریلې خرچه پیراغلی
د پېښور شوبه بازار د خیبر پښتونخوا د ګاړو د سپیر پارټس تر ټولو لوی تجارتي مرکز دی، او د دې بازار د تاجرانو د ټولنې په وینا په دې مارکیټ کې د 15,000 پوري د ګاړو د بیلابیلو پرزو دوکانونه او ورکشاپونه دي، او په زرګونو د پښتونخوا خلک د دې روزګار سره تړلي دي. خو د افغانستان سره په پوله د تګ راتګ د بندیزونو وروسته د ځایي خلکو د روزګار ډیر متاثر شوی دی. د پېښور په شوبه بازار کې د علي په نوم د ګاړو د سپیر پارټس یو دکاندار د مئی په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې وړاندې به دوی د تورخم په لاره شوبه بازار ته د ګاړو سامانونه راوړل، خو اوس دغه ټول کار روزګار د تورخم په ځای راولپنډۍ او اسلام آباد ته منتقل شوی.
مخکې خو هم د تورخم نه راوړو جی، اوس خو د پینډۍ لین دین چالو دی. پینډۍ د ویش نه راده کیږي، خو هغه هم بس په ویش نه چې کم راځي هغه ډېر په دغه راځي، ډېر په مشکله راځي. ټیکس میک زیات شوی دی، ډیپټي زیاته شوې ده. مونږ به اره فچکر شکر والو تورخم ته هغه د جمعې پر بلاړو اتوا پر واپس زموږ واپس یو هلته هم دغه سپیر پاټ اخیستل به دا سپیر پاټ دا شاک شو او ګاډی شوي سیټونو شو. دا د چا خبره د ګاډی چې کوم اسی سامان نه انجن شو دغه هم اخیستل. دور ورځې کې درې ورځې کې براغل پینډۍ لینډن چلو شوی دی، نو وارې خبره بار شوی ده. بس دغه تقریبا چې دا تورخم بند شوی کم از کم دا 15 پک کالو شو شبیه خبیخي خوند نشته دی. بس
د نوید په نوم په شوبه بازار کې د استعمال شویو جاپانی انجنونو یو کار روزګار کوونکی وایي وړاندې به دا انجنان د تورخم یا په نورو لارو له افغانستان د شوبې بازار ته ډیر په لږ وخت کې را رسیدل، خو اوس له راولپنډۍ څخه د استعمال شویو جاپانی انجنانو او د ګاړو د نور سامان په راوړلو زیات لګښتونه راځي.
تورخم باندې به راتلل، دا خلک به تلل، ویزه به نه لګول، نو انټری و خالی، نو بیا ویزه شوله، بیا بارډر بند شو. اوس د هغې نه بعد څومره سامان چې جاپان نه راځي نو شپ کې راځي، کراچۍ ته، کراچۍ نه بیا اسلام آباد ته راځي، ډرای پورټ ته، نو هلته دا د باندې ډیوټي ولګي، دا هلته نه کلیئر شي بیا خرڅیږي، نو په دې وجه دا ګرانم شو. نو مخکې داسې کار دی چې استاسو مخامخ دا یو د سویفټ انجن پروت دی، بلاک دی، دا به پیله ملاوېدو تورخم نه به چې راتلو پېښور کې په 15,000 روپۍ به ملاوېدو. اوس چې دا تاسو اخلئ نو تقریبا 75,000 روپۍ باندې ملاویږي. دا د ایوری انجن دی، دا به پیله ملاویدو په 30,000 روپۍ. اوس دې باندې 1.5 لاکھ روپۍ به ورکې، ځکه چې دې باندې نن سبا ډیوټي خالی لګي $220. دا پینډۍ نه په دې باندې $200-$220 ډیوټي لګي خالی، بیا دې پسې د شپ چې کمه کری راغلی.
حکومتي چارواکو په تورخم او د افغانستان سره په پوله د نویو بندیزونو وروسته د راولاړو شویو تجارتي مشکلاتو په اړه د شوبې بازار د سوداګرو د اندېښنو په ردعمل کې سندي ویلي. خو د پاکستان حکومت په 2018 کې د امنیت د ټینګ ساتلو او په ډیورن کرخه د وسلوالو د تګ راتګ د مخې نیولو لپاره د افغانستان سره په پوله د ازغن تار لګولو کار پیل کړی و، چې د چارواکو په وینا اوس مهال نږدې سر ته رسیدلی او اوس مهال چارواکو په پوله باندې د تګ راتګ لپاره ویزه هم لازمی ګرځولې ده او د کسټم یا ګمرک نه بغیر د تجارتي سامانونو په وړلو راوړلو یې هم نگرانی سخته کړې ده. خو د پولې دواړو غاړو ته اوسیدونکو خلکو او سوداګرو په بیا بیا له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د پخوا په رنګ دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د تجارتي حلو ځلو د خکولو لپاره ګامونه پورته کړي شي او سوداګرو ته په پوله په تګ راتګ کې دي اساني راوستلې شي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د سوات په منګور کې د زمرودو کاروبار کوونکی هر ماښام د سین په غاړه هغه زمرود خرڅوي کوم چې مقامی خلکو د منګوري زمرودو لکانه راستلی خاوري څخه راغونډ کړي دي. کاروبار کوونکی وایي چې مقامی خلکو ته یې روزګار ترڅه ده پوری ورکړې، خو د زمرودو صفائی کټکول تراشول او نړیوال مارکیټ ته تیارول لپاره تربیت او مشینری پکار ده. بلخوا د خبر پښتونخوا حکومت چارواکي وایي چې د صوبې له مادنیاتو ګټې پورته کول لپاره پالیسی جوړوي. نیاز احمد خان نور حال راکوي.
زونه کم بیټ د مولي ونه کوي ها وای به دې 10,000
مقامی خلق پل حق زمرود خرسوتا گدی کم چه دا زمرود کانو خوری سخا دا سوات سین پغاڑو رویستلوی. کاروبار کوین کی وای چه روزانه دا غسیمه که خواری کخ دا زمرود و مالونا چه پکی زیادتر کچوی آیا ورسرا بکری او گٹ شامل وی خرسولای کی گی. بولے کے برخا غستون کے رحمت علی چې د تیرو دریو لسیزو راسه د زمردو کاروبار کوي وای چې دلته چې کوم د زمردو دانی خرسیږي زیاتره خام مال وی.
پدې کې ایک نمبر مال چې کم ده اهم شته، دوم شته، تین شته، بیا پدې دو تین چې اوځي نو پدې کې بیا په دو نمبر مال کې ایک دو تین شته، پتین کې بیا ایک دو تین شته. لکه مطلب دا رده چې مالونه چې هغه ته ملي وای مکمل نه رہی هغه بر زور مور پدې کې استعمالیږي. پګوتو کې چې کوم استعمالیږي هغه بیا جدا دي. دې کې غټي غټي دانې د 120 کریټه پورې راځي، دا نیم کریټ نه والا تر دې پورې. او مطلب دا ده دلته د دې څه سو خریدار نشته چې کم مطلب دا ده هغه خریټ ورکی هم دا خلک دلته ځان اړو راړو. د دینه علاوه کوم مالونه چې په هر ملک ته ځي نو هغه بیا تل د کریټونو په حساب خرڅيږي او دلته زمونږ آسی هغه د توک په حساب هغه مال لړ او موږ ته د دې هغه پیسې چې کوم دینه را ملويږي. زیات د کټه د پاره موږ پینډای اسلام آباد، لاہور او پشاور ته لګو هغه د غمو په شکل کې هغه مالونه موږ ته واپس کړي.
71,000 گاڑی چاہتے کاروبار کبھی
مارکیٹ فرق تھے محنت پکاری سوشل میڈیا مان دی نور ویب سائٹ او ماندی دی لسٹنگ وشي او باقاعده چې دین دا د غړکړې شي دا الته نور دنیا ته خو دې شي چې دا زمونږ د سواد زمرد دی د خپل یو طریقه کار دی. نو ډیر خو پروفیټوم کوي د نوجوان نسل لپاره ډیر خو خبر ده، خو بزنس دی. مونږ خو دلته دا سونه چې بیماریان نست دی خو یو بلکې ډیلینګ کوي دیزي کې والی بل ځای کې خرج کوي او بل سره ډیلینګ کوي سګسان بګي په خبر نام راځي د نور زګون نام راځي دلته سوداګانی کوي او د دې زینم کسان زی په خبر کې هم د دنیا غټ مارکیټ بو زو هم نو منډای کی دا ډیر بخره نرخونو باندې خرڅیږي.
5,500 وای بھائی زبردست سیمپل راغلی دا
سیمپل دی ها
لکه سیمپل دا ویخ
او یا کلن محمد صابر چې لاس کې ورسره د زمرد کاندې او بولې کې لګیدلې 5,000 روپیه ور نکړل. وای چې زمرد راوستل ګران کار دی، مهنت پری اوشي خو باز پیسہ لرون کې پارزانه بیا اخلي
کان تتلیو بازینه خوري واغه سو بغي کې موږ وینځو د درې ورځې زحمت دی 150000 روپیه د خوره دی اوس بده کې دغه 10000 روپیه پیسې راغلي نو ورکړه نه نه نو ورکړه
دا بیا کبزه خرڅه
بس پروت دی بیا خرڅيږي ان شاء الله اوس جواری د حقیقت ته وایي اوس جواری
ولې څنګه
بس زی اوس نن بد په 5000 روپیه خوره کې دا راغلي سو بس 500 روپیه نه اخلي
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور د مې په سلورم نیټا په خور کې د مدنیاتو وزیر او د محکمې مشرانو سره غونډه کې ویلي چې ټوله صوبه کې به د مدنیاتو نه پیدا پورته کول لپاره منرال کمپنی جوړوي او په خور کې به د قیمتي کانو لپاره